السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو ترڅنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې اسراره له مومندې تاسو وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لندیز. پاکستان او هند سلا شول چې د دواړو هیوادونو د کمی امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې د ترګرې د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي، او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نوو وړاندیزونو حمایت کړه چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته دریمه قرضه ورکوي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان او هند سلا شول چې د دواړو هیوادونو د کمی امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې د ترګرې د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بنو چارو سکرتر پرون وروسته له هغه وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د ترګریز برید د مقدمې تیزول لپاره به له یو بل سره مرسته وکړي. هند دغه حملې تور په پاکستاني وسلوالو لګوي، او حمله دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې اړیکې خرابې دي. د هند بنو چارو سکرتر زیاته کړه چې وزیر اعظم مودي 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوبي شاد هیوادونو د سرمشریزي غونډې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بلنه اهم منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر هم ویلي چې په روایتي توګه ماسکو او اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په وفا ښار کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم وویل نوموړی وایي دا ډېره د تشویق خبره ده چې په دې وروستیو کلونو کې زموږ اړیکې ډېرې ښې شوي، او پاکستان غواړي چې له روس سره خپلې اړیکې لا نورې ښې کړي. موږ له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراسټرکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې څو کونجا اړیکې غواړو. بلخوا پر دې موخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوټن هم ویلي دي چې دوی د بنو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې. ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکاري حساب کوي. د افغانستان جمهور ریاست پرون په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه، او په افغانستان کې دایمي سولې د ټینګښت لپاره په خپلو هڅو یې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی پرون د شنګای همکارۍ د ټولنې سرمشریزي ته په وینا کې ویل ترګر د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي، او نوموړي د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جغرافیایي سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترهګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان حکومت او وسلوال طالبان استازو تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې وکړې. د پاکستاني پوځ او مشر جنرال اهل شریف ویلي هغه بلوڅ وسلوال چې وسلې ګدي د عادي ژوند په پیلدو کې به یې هر ممکنه مرسته کیږي. د پاکستاني پوځ د اماړي خو څانګې لخوا پر ټویټر پاڼه خپره شوې بیان کې ویل شوي د پوځ مشر دغه خبرې د جمعې په ورځ کوټې ته په خپل یو ورځني سفر کې کړي. اهل شریف ویلي په بلوچستان کې د امنیت او دغې صوبې د پرمختګ لپاره به د صوبایي حکومت او صوبې د ولس په هر ډګر کې مرسته کوي. د پاکستاني پوځ د سلخر د وسله ایښودونکو لپاره دا بیان په داسې حال کې راځي چې په دې وروستیو کې ځینې پاکستاني رسنیو داسې بیانونه ورکړي وو چې شاوخوا سل بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو وسلې ایښې او د عادي کسانو غوندې یې ژوند پیل کړی، خو وسلوالو ډلو ویلي دغه کسان له دوی نه دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړه کې عوام زیانمن شوي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسېدونکو مشالډو ته ویلي چې د تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې چې ټوله شپه یې دوام وکړ. دوی وایي په دې جګړه کې د دواړو لورو ګولۍ د خلکو په کورونو لګېدلې، او په ډېرو کورونو کې ماشومان او زنانه د دواړو وسلوالو ډلو د بریدونو ښکار شوي. د خلکو په خبره په لسګونو کورنیو اهم خپل کورونه پرېښي دي. حکومتي چارواکو او ښکېلو وسلوالو ډلو د دې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا پوځ پرون ماښام ویل دوی او ملاتړو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو شپاړس سوه بریدونه کړي. په عراق کې د بایچی، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل او ځینو نورو ښارونو کې د داعش ډلې پر اهدافو بمباري شوي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نوو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته درېیمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د هیواد د وتلو مخنیوی وشي. په نوو وړاندیزونو کې د پینشن په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د وزیر اعظم الیکس سیپراس په غوښتنه په شوې ټولپوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. د یونان وزیر اعظم سیپراس تر 2013 کال پورې د یونان د پورونو د ستونزې د حل لپاره د څه کم شپېته اربع ډالرو پور غوښتنه کړې. پور ورکوونکو دوه ځلې مخکې له دې هم د یونان د مالی ژغورنې د پلان په ترڅ کې چې 15 کاله مخکې پیل شو د هیواد ته 233 اربع ډالره پور ورکړې. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا مهال په روان یو ورځنی میچ کې کوربه هیواد سریلانکا د 2 وکټو په تاوان په 3.4 اورونو کې 215 رنزونه جوړ کړي دي. په دمبولا کې روان د 15 یو ورځنیو میچونو د سیریز په لومړي میچ کې پاکستان ټاس وګټلو او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. له دې وړاندې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د ټیسټ میچونو لړۍ پاکستان ګټلې. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان او هند په دې سلا شوي دي چې باید د دواړو خیزو ستونزو حل د پر امن حل راوستل شي. یو کارپو د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ د شوي ملاقات په اړه وایي،
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی. آپس میں بالکل بے اعتمادی کا ماحول تھا، اس میں میرے خیال میں بہتری ضرور آئے گی.
دا باجوڑو سے دن کی وائی چھ پکار دا پسی مکی دا نادرا دا پاسپورٹ دفتر واپس خلاص کرے شی
مخکین لاڑ شیل تشپو کی 40,000 روکایا اوٹن کی شبیہ سہر جیل تا نمبر کی والاڑی تا نمبر ملا انہی شی بلک پم پیرا شی تی پوری ٹیم اتان تا تیرے جیزے کہ خلق بار تروان دے مزدرو لجی.
په خپرونه کې 19 پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو.
هلته مو مدرسه ویله، هلته یو قري سبا موږ قري د زیر نه ده، هغې موږ ته تم تبلیغات کول، هلته د ګډې درولو ما ته وایي ته به زه زرمرګي بریته افغانستان.
19 پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروه. تاسو مشال ریډیو خپرونه ته غوږی. پاکستان او هند دواړه خیسو ستونزو په پر امن توګه پر حل کولو سره سلا شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف ته چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره جدا لیدلی او د دفاع توانایي ترهګري پر ضد مرستو او تجارت زیاتولو په ګډون مختلفو څانګو کې مرستو او تعلقاتو ته په وده ورکولو خبرې کړې دي. دا هر څه پرون د جمعې په ورځ په روس کې د شنګای تعاون تنظیم د غونډې پر مهال وشو. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تعاون تنظیم دورزنې سرمشریزه پای ته ورسېده چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. دې دوران هندوستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شوه. د غونډې تر څنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. تر یوې ګڼټې روان ملاقات کې د دواړه خیزه مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور وشو. دې دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکې د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه، کومه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو 15 نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو، پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګیر کیدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکې کړي او وای دې کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه دره برسېره کړې. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زه فکر کوم پدی داسې تجزیه پکار ده چې ستاسو هیلې سوي چې کله نام مودی سه په حکومت کې راغې او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه دا هغه نه داسې ښکاري چې تعلقات بیا ډیر خراب کشته رسیدلی او د دې د سمېدو امکان نه و. خدا کوم ملاقات چې وشو د پخپل لوی بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو او بیا چې په کوم خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلې شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغه کې به زه فکر کوم ضرور خواله راځي.
خیال میں بہتری ضرور آئے گی.
د هندی وزیر اعظم سره ملاقات نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وی چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څنګه کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. د دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوی د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دین وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او ویل د سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د دې ویناوا د سیمه ایز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشې توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وی چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په خشان فائدې پورته کولو ضرورت دی او د لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضائي رابطو ته د وده ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسے حسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورزو یو رپورت چې د پاکستان سینیټ په اسلام آباد کې د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره یو ترمیمي قانون منظور کړی دی. د قانون په حق کې د قبایلي سیمو سینیټرانو هم رای ورکړې ده، خو له دې سره دا پوښتنه راپورته شوې چې د فاټا پارلماني غړي خو د دې هېواد د نورو برخو لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستې شي، خو دوی په خپله د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولی. هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مجال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورت جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي. په دې مقاده بل په مخالفت کې یو وش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو. د کومې رستو چې دوی د فاټا سینټرانو ته خاص وکړو چې د بل په حق کې دي اوټونه ورکړي. کله چې د فاټا سینټرانو په نو کې برخه واغسته نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منظور کړی شو. که څه هم د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازي کې برخه اغستې شي، او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي نشي کولی. کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د خیبر ایجنسۍ نه د سینیټر تاج محمد افریدی په وړاندې کیښو، نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده، خو دوی هلې ځلې شروع کړي دي او ډیر ضرب دوی ته اختیارات ورکړل شي. نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټاپ او بارا کې د فاټاپ او روایت مطابق آئین کې چینجز لپاره اول لپاره موږ ټول کوشش کې لګي یو. امید یې په دوه دې کال کې موږ په ترم کې به خدای پاک زموږ د فاټاپ کونسل په شکل کې جوړ شي. دا اختیارات به موږ ته ملاو شي عوام ته عوامي شکل باندې پارلیمنت راځي لکه څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په دا شکل کې فاټاپ کې به هم په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کېږي په هغه کې به مخکې
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
فاټا پارلیمنټیرین اوس پر هیڅ سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی. کم از کم د تیرشي دوه درو میاشتو کې زمونږ تقریبا یو پنځه شپږ میټینګونه وشولو په هغه کې کوم ګورنر اوس ریفارم کمیټي جوړلې ده هغوی سره مونږ میټینګونه وشو ریفارم منسٹر والا سره میټینګونه وشو او نیکسټ میټینګ ته کوم نه ان شاء الله مونږ دا خواهش ظاهر کړی دی چې مونږ به مطلب لري چې د فوج والا سره میټینګونه کوو.
په دې کې قانوني ستونزې څه دي او د دې حل څه دی؟ کله چې مشال ریډیو په دې حواله د فټا لایرز فورم نه مشر او د قانوني چارو تجزیه کار اجاز مومن نو پوښتل نو هغه وی
دا د دې ډایرکټ تعلق څه کم دی؟ دا د فنډامنټل رائټس بنیادی حقوقو سره دی او په دې کې ذمہواری د پارلیمنټیرین جوړیږي او په دې کې ذمہواری د پاکستان د های سپیریئر جوډیشری جوړیږي. اوس کله د یو ملک آئین د یو آرټیکل د بل آرټیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغوی سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوی کړي چې کوم بل سینټ پاس کو او کوم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به دې کې ترمیم وشي سیکس په کلاس سیون کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنټیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازۍ کې اختیارات ورکړي.
یاد دي وی چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلي سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 228 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه ولسی نمائندګانو ته منتقل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نړیوال مرستندویا سازمان سری میاشتې یا هلال احمر د وزیرستان بے کوره شو کسانو ته خوراکي مرستې ورکړي دي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې په خوښه زر کورنو کې ویشل شوې. سازمان وایي د ژوند په نورو برخو کې به هم د دوی سره مرسته کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان ریډ کراس اینڈ سوسائٹی فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل پوینا د ترکیش ریډ کراس اینڈ سوسائٹی په مدد دغه مرسته به جاری وي او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال سلام خان دغلته مشال ریډیو ته وویل نور مرستندوی ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چکیم د ترکی ریډ کراس والا چکیم روغلی دي ننني کیم دات وکړلو مز د نره ادارې ته د اپیل کی چې تو دې نه نقل وای سکه خپل نه پېږی دلته خلک ولټا رنگ ور کولو چې داده نو شریف دي داسې دی مز نه نو شریف پر اصلي دلی دي مز آینده ده دنا دا ګیلامې دو کیه مهرباني دا وشي دلته خلی دانه ده چې خوروک تا مز دلته صحت تا تعلیم دا دې مهرباني دا وشي مز سره د بدیشا مدد وکړو او د حل کې راسته توجه ورکړل شي لکه کېل دا تعلیم دا صحت تا.
ناصر خان وای ترکیش ریډ کراس اینڈ سوسائٹی په شان نورې مرستندویا ادارې هم چې په کډوالو کار کړي عملی ګام واخلي.
نمشته د امداد ترغلا د ترکیه درابنه او میز په دابند ډیر خاصي او په چار دو چینه را ان جی او آی می سره د غینه مناته ون وکړو او کډواله ته ساغ ضرورت اش په میشه کې مې انټری وکړو کوم خلک مې په غاښه ولید ل کوشي پلسه اځي خلک ډیر تکلیف وې رسن دې ملاوله.
د پاکستان ریډ کراس اینڈ سوسائٹی فاټا چیئرمین اکرام الله جان کو کې خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کراس اینڈ او نورو ادارو په مرسته ډیر پروګرامونه په پام کې نیولي.
ترکش ریڈ کرسنٹ دا طرف آئی دو تمنگ اپیل کھڑے ہو دا فاٹا دا کڑوالو دا پارا دو دا زرو دا فیملیانو پیکج منگتا دا روجو دا پار راکڑو دلتا ترکیان اردو دا زمگا راسترا موجود دی دلتا اوسوا کڑوالو تا منگ دا فوڈ پیکج ورکو انشاءاللہ منگ نور ہم پروگرامون اشتا لکا دا فاٹا زوانانو دا پارا ٹریننگ پروگرامون خوز منگ ار وقت جاری وی اوس منگ دا فاٹا دا سلو دا فوٹبال ٹیمونو دا مرست پروگرام شروع کو دا یتیمانو دا پارا دا کونڈو دا پارا دا رنزورو دا پارا ان شاء اللہ پروگرامونه شروع کوو سپیډ ایجوکیشن د پفاټه کې مو شروع کوو
د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو په وجه لسلکا خلک به کور شوي چې د مرستندوی ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي دوی وايي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې د لپاره د دولت ترڅنګ مرستندوی ادارې هم عملی کار پیل کړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان بس حال دی
سپلے مو پخو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکه زمیدار سے بد اپنے غریب
د پختنو پر خاور نام نے د هنرمندانو هلی زلی پس ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات تا سی دی سندری وین کی دی او کوم سیتاران دی ټول د دغه مسلې ښکار دی
د پختو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دی پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ول دې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
دا مشال ریډیو دا د پاکستان د سفرون وزیر عبدالقادر بلوچ څو ورځې وړاندې ویلیو چې په باجوړ ایجنسی کې به د پاسپورت دفتر خلاصوي د نورو قبایلي سیمو په شان د باجوړ ایجنسی هم په سلګونو کسان په بارنو هیوادونو کې کار کوي د دې ځای خلک وایي اوسمهال د پاسپورت دفتر د نشوالي له وجې له ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ ته غوږ شئ
دا طالب وسلوالو د شتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورت جوړولو اداره له باجوړ نه سواد ته یوړل شو چې د باجوړ ایجنسی اولس به د سواد کانجو سیمې ته د پاسپورت جوړولو لپاره ورتلل ولی بیا دغه دفتر تیمرګری کوزه دیر ته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسی اولس وای چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي څو ورځې وړاندې وفاقي وزیر سفران قادر بلوچ ویلی هم وو چې په خیبر پختونخوا کې به درې اویا نوي د پاسپورت دفتر پرانستلی شي چې پکې شل دفتر به سک کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستلی شي نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې په پاسپورت دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسی قادر خان ډیر خوشاله او مشال رډو ته وویل
چې پاسپورت د دفتر ډیر ضرورت دی او د امن تر څو چې د امن خبره ده نو په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی امن راغلی دی د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال د غشان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی
د باجوړ ایجنسی د ولس پوینا چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوی خلک د مزدوریانو لپاره بهرنو هیوادونو ته روان دي چې ورله د پاسپورت د نږدې دفتر ضرورت زیات دی یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دې ته تو سرو راوي سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو چې ګورو بس دس او پندره او بیس کسان په لسم او شلم ورځ باندې یو ګروپ دی روان ځینو خلک دلته د کاروبارونو نه ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش د دغه لپاره کوي
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تیمرګري پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی نو که خپل مشکلات راته ووایه
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي چا رشته دار وکړه یا هوټل کې شپه وکړي یا جومات کې شپه وکړي نو بیا سهار ځي هلته نمبر کې ولاړي اوس خو سیستم داسې دی چې خلک قطارونو کې ولاړي نو بیا ورته نمبر میلاو نه شي بل شپه هم پرا شي بل هم پرا شي نو داسې چې ځینې کسانې دوه درې څلور او هفتې پورې ټیم وته هلته تېری وته نه شي ځکه چې هغوی دلته د بهر خلک بهر ته روان دي مزدورو نه ځي
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورټ د هغه پخواني دفتر ودانۍ لا هم ولاړه ده خو اولس وایي حکومت د خامخه د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس په درته د پاکستان او د سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د میچ سکور وړاندې کړو سریلانکا په 500 اوورونو کې د اتو وکټو په نقصان پنځه پنځوس رنز جوړ کړي دي، نو داشان پاکستان ته به د میچ ګټلو لپاره دوه سوه شپږ پنځوس رنز پکار وي. ورځو یو بل خبر ده چې پروس کال د دسمبر په شپاړسمه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد شل نکاتي ملي تګلاره جوړه کړه. له پانسیانو بندیز پورته کول، د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد اقدامات، د ترهګرو مواصلاتي نظام روانول، نفرت خورونکو مواد یا ویناګانو مخه نیول، د مدرسو رجستریشن، د نېشنل اکشن پلان مهم ټکي دي. هو اوس د دې پلان څه د پاسه شپږ میاشتې پوره شوې، خو کارپوهان لا هم د دې پر اغېزمنتیا او لاسته راوړنو بحث کوي. په دې اړه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټاډیز له مشر عامر رانا، چې پخپله هم د نېشنل اکشن پلان د جوړونکو په کاري ډله کې شامل و، مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتلي دي چې آیا د ترهګرۍ ضد تګلارې له تمې سره سمې لاسته راوړنې لرلې دي او که څنګه؟
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا،
پر اختیار ہم پہا رفتار نہیں کی گی پکومت طریقہ چھ پلان شوی وا. په بنیادی توګه کوشش دا وشو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي چې لمخې په مختلفو څانګو کې د حکومتي ادارو خوري ورې رابطې په یو مزي وپیل شي. په لومړي سر کې مو ولیدل چې لږ څه پرمختګ وشو، خو د مختلفو ادارو لکه پولیس، جاسوسي یا نور ادارې په دوی کې د ځنو لخوا غبرګون راغی، خو د ځنو لخوا رانغی. بیا ورسره دا هم وشو چې حکومت ورو ورو د سیاسي سمجھوتې یا معاملې پر لور ولاړ. نو په ځنو برخو کې تاسو ته به داسې ښکاره شي چې ښایي څه پرمختګ شوی دی، او په ځنو برخو کې خو بیا بیخي شوی
نهدی.
امیرانا صاحب، تاسو خبر وکړه چې پرمختګ شوی دی، هغه په کومو برخو کې شوی دی؟
په هغو کې چې
پکې پرمختګ شوی، هغه دا چې په کومو سیمو کې چې د ټولو په همغږۍ د لټون عملیات شروع شوي وو، په تیره بیا په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې، خو وروسته مسله دا راپیدا شوه چې کوم خلک نیول شوي دي نو هغه په عدالت کې څنګه حاضر کړل شي، آیا داسې شواهد شته چې پر اساس یې مقدمې درج شي. بیا موږ ولیدل نفرت خپرونکو ویناګانو په کولو ډیر خلک ونیول شول. یوازې په پنجاب کې په یو امام دا ثابته شوه چې په کرکې خوراونکو موادو او تقریر کولو کې ښکېل و، لیکن دوی په سلګونه کسان ونیول، خو پکې زیاتره عدالت ته حاضر نه کړل شول او د مقدمه په سر کې په ضمانت خلاص شول.
اور بہت ہی ابتدائی مرحله کے اوپر وہ ضمانتوں کے اوپر رہا ہو گئے.
تاسو چې د ترګری په ځد تګلارې کې د مدرسو پاړه چې ویل سی وو، په هغه کې څه پرمختګ ونه شو، بلکې حکومت سیاسي سمجھوتا وکړه، آیا دا سمجھوتا سټریټیجیک و او که پر حکومت فشار و؟
میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی کمپرومائز زیادہ تھا.
زما په خیال دا زیات سیاسي سمجھوتا و. کله چې د نېشنل اکشن پلان د جوړولو پر وخت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو یا رجستریشن خبره کېده، نو هغه وخت حکومت سینه وډبوله او یقین یې راکړ چې دا ځل به هرومرو دا مقصد سرته رسوي. خو څنګه څنګه چې وخت تیرېده، نو موږ ولیدل چې د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ کې د مدرسو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړې شوې او بیا د هغو ځیلي کمیټې جوړې شوې، خو په دې کې د زیاتره کمیټو یوه غونډه هم راونه بلل شوه. نو ظاهره ده دا د مذهبي جماعتونو او طبقو پر حکومت فشار
او مذهبي طبقات کا حکومت.
امیرانا صاحب، نو اخر کدا مسله ده او د ترګری په خورول کې پر مدرسو زیات تور لګی چې نو پاکستان خو به یو ورځ دا کار کوي، نو داسې ولارسته چې کار هم وسی او مسله هم نسی جوړه؟
بالکل، یہ ایک نہ ایک دن تو کرنا پڑے گا، لیکن حکومت کے جو اپروچ لگتی
دا کار خوبا یو نه یو ورځ خامخا کول وی. خود حکومت له تګلارې ښکاری چې توجه د ترهګرۍ پر لور ده، خو د ترهګرۍ د سرچینې له منځه وړلو خطر په غاړه نه اخلي. حکومت هغه خلک نیسي او د انصاف عدالت ته حاضروي چې په ترهګرۍ کې نیخ په نیکه ښکېل وي. کله چې نېشنل اکشن پلان جوړېده، نو زموږ دلیل دا و چې سمه ده که تاسو وایست چې مسله په ټولو مدرسو کې نه ده، نو که تاسو وایست مسله په پنځه یا لس فیصد مدرسو کې ده، نو تاسو هغه په ګوته کړئ. اوان موږ دا هم نه وایو چې هغه بند کړئ، خو په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره دې حکومت هوډ ښکاره کړي چې وروسته بیا په مجموعي تعلیمي نظام کې بدلون راشي. مسله ډېره خرابه ده، خو حکومت ته پکار دي چې لومړی ګام دې پورته کړي چې دومره خو ښکاره شي چې په رښتیا هم سنجیده یا جدي دی او دا چې خبره پر سم لور بیایي.
امیرانا صاحب، موږ تاسو لیدلي چې کلم د ترګرۍ یو پیښه وسي، نو ټولې مذهبي پارټیانې د دې غندنه کوي، فتوا ورکوي، او خو کله چې پر مدرسو تورونه لګیږي نو دوی ډېر غوسه شي، نو دا څه څرګندوي؟
دا یو ډېر دلچسپ اړخ دی.
دوی ته دا ښکاري چې په دې ترڅ کې د مدرسو پر ضد ښایي ډېر لوی سازش کیږي. نو دوی دا خبره له بهرنیو ملکونو لکه امریکا او غرب سره تړي چې ګواکې هغه له مدرسو په ویره کې دي، نو ځکه دغه څه کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې داسې نه ده. په بنیادي توګه په تیرو 15 یا 1.5 کلونو کې په پاکستان کې د قوت یو متبادل مرکز جوړ شوی دی او هغه د مذهبي سیاست، او دوی ته چې څومره ملاتړ ترلاسه دی هغه په مدرسو کې دی. نو موږ ته دا معلومه ده چې مدرسې تر حکومتي نظام لاندې نه دي او په کې د حکومت هیڅ عملداري نشته. مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې له مدرسو سره به د دوی قوت او طاقت پر ځای وي. دا نه یوازې د دوی سیاسي مرکز دی، بلکې د پیسو برابرولو او تنظیمي جوړښت ته ژوند هم دغه مدرسې وربخي.
اسکی قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لمشر عامر رانا سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه اوریدله. د مسپخین یو نیمه بجو شو لړ خبرونه لا اسرار علم مومند اور.
پاکستان او هند سلا شول چې دوه هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوی ډیلی کې د ترګري د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند بنو چارو چې قطر پر روس سلا غو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشري غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن هم ویلي دی چې په روایتي توګه ماسکو اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. دا څرګندوي دواړو مشرانو پرون د روس په اوفا ښار کې له یو بل سره په ملاقات کې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استاد او وسله وال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او ویلي دی چې افغانستان د ترګري او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دوه وسله والو ډلو ترمنځ په جګړه کې عوام زیانمن شوي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو مشر روسه ویلي چې تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې داعش او طالبان ترمنځ سخته جګړه پیل شوې چې ټوله شپه یې دوام وکړ. حکومتي چارواکو خپل وسله والو ډلو د دې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په یمن کې د یو نوي اوربند تر اعلانېدو یو ساعت وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او طاووس په ښارونو کې هوایي بمباري کړې. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د یونان پارلمان د حکومت د هغو نوو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته درېیمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د هیواد د وتلو مخنیوی وشي. او د سریلانکا په دمبولا کې روان د 15 یو ورځني میچونو د سیریز په یوه لوبه کې کوربه هیواد سریلانکا پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د 225 رنزونو هدف پر کړی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو د 19 پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدلی شي. د خبرونې کوربه ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چریدونکې سولر امپلس 2 هوایي جاز په اخري پړاو کې له جاپان نه د امریکا هوایي ریاست په لور الوت پیل کړي دي. سولر امپلس 2 به په 1:30 غنټو کې هوایي ریاست ته رسیږي. دغه جاز د جاپان ناګویا هوایي اډې نه سفر شروع کړی وو. د سولر امپلس 2 جاز ټول سفر د بحر الکاهل په سر دی. د دې سفر لپاره سولر امپلس 2 جاز 2 میاشتې پورې انتظار کړی دی. د دې پروژې مقصد څه ځانګړي الوت مظاهره کول نه دي، بلکې د صفا ایندن استعمال مظاهره کول دي. سولر امپلس 2 د ټولې نړۍ سفر ریکارډ جوړولو په موخه خپل لومړی الوت د مارچ په میاشت کې ابوظبي نه شروع کړی وو. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د الوت په اتم پړاو کې دی. د دې نه وړاندې د خراب موسم له وجې سولر امپلس 2 جاز د جاپان په ناګویا کې کوشوي وو، خو د تیز بارانونو له وجې د جاز یو وزر ته معمولی زیان رسیدلی وو. د سولر امپلس 2 جاز پایلټ اندري بوش برک سره به د سفر پر وخت د آرام لپاره ډیر لږ وخت وي. بلخوا دی ورج ویب پاڼې خبر ورکړی چې اندري بوشبرګ په یوازې سر د جاز چلولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی.
بورشبرگ اتیا گینٹے سولر امپلس ٹو شمسی ہوائی جہاز دا چلولو نڑیوال ریکارڈ جوڑ کڑے دے. د امریکا خلائی کمپنی سپیس ایکس لخوا نړیوال خلائی مرکز ته د سامانونو وړونکې یو راکټ د الوت وروسته تباه شوې ده. دغه راکټ د امریکا فلوریډا ریاست کیپ کیناول څخه خلا ته سفر شروع کړی وو. په دغه راکټ کې پایلټ نه و. دا د سپیس ایکس فالکن نهم راکټ نومېدو. د دې راکټ په ذریعه نړیوال خلائی مرکز ته سامانونو لیږلو پلان وو. خود غ راکټ د الوت رستو تباه شوې دي. دا د سپیس ایکس کمپنی دریمه تجربه وه چې ناکامه شوې ده. د دې نوړاندې د جنوري او اپریل په میاشت کې دغه شان ناکامه تجربه شوې وي. د سپیس ایکس یو مبصر وایي چې دا راکټ سوپرسانیک رفتار پورې رسیدلی وو. خو د دې نوړاندې چې د سامان وړونکې جاز راکټ نه جلا شي او په مدار کې د داخلېدو په لومړي پړاو ته ورسیږي څه خرابې راغلي او تباه شوې دي. سپیس ایکس کمپنی وایي چې په محتاط انداز کې بعد د دې راکټ دوباره ازموینه کوي چې خلا ته د سامانونو په لیږلو کې لګښت کم کړل شي. په جاپان کې د هغه پیشو چې په ریل ګاډي سټیشن کې د ماستر جوړېدو خبرونو له وجې ډېره زیاته مشهوره شوې وه، اخري رسومات ډېر په شاهانه انداز کې ترسره شوې دي. ټاما نومي پیشو د جون په 28 نیټه مړ شوې وه. 14 کلن پیشو ټاما د جاپان په مغربي سیمه واکا یاما کې له 2009 کال راهیسې اعزازي سټیشن ماستر په توګه مقرر کړ شوې وه. دا ټاما پیشو پر سر به ځانګړي ټوپۍ وه او دا به په ټول سټیشن کې ګرځېده. د دغه پیشو کتو لپاره به هر کال په زرګونو سیرګل دغه سټیشن ته ورتلل. د یوې اندازې تر مخه د دغه نازبدي پیشو له وجې د جاپان مقامي مشهد ته $80,000 ګټه رسیدلې ده. د ټاما پیشو اخري رسوماتو کې شاوخوا 3000 کسانو برخه اخیستې ده. د سعودي عرب یو شهزاده الولید بن طلال خپل ټول $230 million جایداد خیراتي کارون لپاره د ورکولو اعلان کړی دی. 60 کلن طلال د نړۍ په شتمنو خلکو کې شامل دی. د شهزاده طلال په وینا د مایکروسافت کمپنی مشر بل ګیټس فلای اداري بل ګیټس فاونډیشن نه متاثر شوی وو او دا فیصله یې کړی ده. 5 کاله وړاندې بل ګیټس او یو بل ارپتی وارن بفټ خپل دولت فلای کارونو لپاره د ورکولو کمپاین شروع کړی وو. گوگل کمپنی په خپل ویب پاڼه د ترجمه ټول د خکولو اعلان کړی دی. که چېرې تاسو د گوگل ترجمه ټول کاروئ، نو کله چې یو ټکی یا جمله ولیکئ نو د هغې ترجمه په سمه توګه ښکاره شي. خو چې کله یو ایمیل یا دفتری کار لپاره استعمالوئ نو په دې کې ډېر ستونزې رامنځته کیږي. خو اوس د گوگل دغه فیچر په غیر ملکي ژبو سره مطابقت جوړولو لپاره نور ښه کړی دی. د گوگل ترانسلیټ یو چارواکي اروند بابسټ په خپل بلاګ پوسټ کې لیکلي دي چې هر ورځ په ټوله نړۍ کې د گوگل په ترانسلیټ پاڼه د 100 عربو نه زیاتو ټکو ترجمه کیږي. دا وخت په گوگل ترانسلیشن کې د نوي ژبو ټکو او فقرو د ترجمې سہولت موجود دی او په دې کې اپډیټ سره به صارفینو ته ډېره زیاته اسانی ترلاسه شي. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي اونۍ کې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. فلم جوراسک ورلد تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ټیټ 2 دی چې تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. فلم انسایډ آؤٹ په دویم او په دریم نمبر فلم ټیټ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د هالیوډ سینما وتلی ایکټر نیکولس کیج نوی فلم دی رنر با د اگست په و منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې نیکولس کیج د لوزیانا نه د کانګرس غړی وي. دا په 2010 کال کې په نیو ارلاین کې د برتانیې د تیلو کمپنی بی پی په سمندر کې د تیلو اخراج په وروستي واقعیاتو جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د کانګرس غړی ډیر په موثره ډوله د تیلو کمپنی خلاف مبارزه شروع کړي خو د یو سکینډل له وجې بدنام شي.
This is the most devastating man-made environmental disaster in U.S. history. These people are the Louisiana Gulf Coast. They need our help. Even though this is British petroleum spill, it is America's ocean.
Tom, you're not going to resign.
Louisiana has always been one big family, and we don't abandon our family when they make a mistake.
You don't have to be the hero. You just have to make it look good.
What the hell is that supposed to be?
We're in the middle of a disaster here. People are suffering. We're not just going to lay down.
You're not going to win. We'll see.
People are broke, sick with dispersants. You're the only one down here doing a goddamn thing for us.
And I want people to know I'm going to be there for them.
You are in uncharted waters.
Can you keep risking everything that we work for?
Got to fight through it like a man.
Great men, men who build legacies, they aren't always decent.
په نړۍ کې تر ټولو اوچت غر ماونت ایورست باندې یو شمیر فلمونه جوړ کړل شوي دي. د هالیوډ مشهور اکټرانو باندې مشتمل فلم مرکزي کردار د ایورست غر دی. د فلم نوم ایورست دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکارانو جیسن کلارک، جوش برلاین، جان هاکس، ایملی واټسن، کیری نایټلی او جیک گلینهال کار کړی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ کړل شوی دی. په 1996 کال کې په ماونت ایورست د غر ختونکو یوه ډله د واورې په طوفان کې ګیره شوه او ټول اته واړه غر ختونکي ووژل شول. په دغه کال کې ټول 12 غر ختونکي د ایورست غر څوکې ته رسیدو په مشن کې ووژل شوي ول. فلم ایورست به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you do when you're not climbing, Doug?
I deliver the mail.
First mailman on Everest?
Hope so.
I like that.
I know there's a lot of mountaineering experience in this room. You wouldn't be here without it.
But Everest is the most dangerous place on Earth.
Good morning, people!
If it isn't the mayor of base camp, sit down, man. Climatize.
Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747.
Our bodies will be literally dying.
So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom, before that happens?
Hey, cop, mate. We got cloud coming up through the valley. It's a lot of it.
If anyone can make it,
you can.
I love you.
د هندی سینما مشهور ایکټر کنگا رناوت او ایکټر عمران خان نوی فلم کٹی بات لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی او مزاحیه فلم دی. په فلم کې عمران خان آرکیټیکټ وی. فلم کٹی بات به د سپتمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ایسی لڑکیاں ہم جیسے نارمل لڑکوں کو کھانس میں نہیں ڈالتی.
कैसी कैसी चंगी है
पायल, तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ टाइम पास के लिए तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ.
नहीं, मुझे पता है तू सीरियस है. तू सीरियस का मूड नहीं है. टाइम पास चलेगा तो बोल.
मैं तेरे संग फसिया वे.
टाइम पास भी चलेगा?
श्योर.
या श्योर श्योर.
तेरी हीरोइन को तो शायद कमिटमेंट का स्पेलिंग भी नहीं आता. तुम्हें उसे भूलना होगा मैडी. वो अगर मान जाती तो तुझे छोड़कर जाती.
शी जस्ट डजंट डिजर्व इट.
जो लड़की 5 साल तेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और 5 सेकंड में तुझे भूल गई, उसने तो क्या मदर टेरेसा है क्या?
परेशान हो गई मैं तुम्हारी आदतों से. हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं?
मैं भी सर फेरा.
Peace and peace.
د هندي سینما مشهور اداکار سنی دیول نوی فلم آی لو نیویارک دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سنی دیول په نیویارک ښار کې ایجنټ کوي. دا یو مزاحیه فلم دی. دا فلم به د جولای په 10 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
From the start of the new year as we count down these last seconds.
3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! मैं बेवकूफ सिली स्टूपिड तितली टाइप की लड़की हूँ. चॉकलेट खाओ सब ठीक हो जाता है.
मैम इज दिस योर्स?
साल का आखिरी दिन है. ये रूटीन बदला ही नहीं पर अब बदलने का इरादा है.
क्या गुड़ नल
आज मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ इसीलिए अब भी सेलिब्रेट कर
तुम्हारे घर में क्या कर रही हो?
तुम्हारा घर तो मैं कहाँ रहती हूँ.
309 West 7A
मेरा घर है. देखो देखो बाहर
न्यूयॉर्क.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځ پر مفکوره بحث شوې ده. په یو شمېر پاکستاني او مدرسو دا تور پورې کیږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خود جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تورنې دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ساسو لپاره احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی قصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له 40 څخه تر 70 پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډېرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول.
هغه مونږ ته تبلیغات کول هغه ته د ګډې درولو مته وایي ته وزیر ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول شو.
نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستند و د افغانستان امریکا
ما ته ویل شو چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته وایي.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غون په کافلان کابل کې او ته به جنت ته پځې وزان نسوار بابا جنت ته لاسه بس کامیاب بس دو غس نه پیغام وکړي خوشاله مچ نیولې بس لمر غوې بچ کړو
ریموټ دو با دو ریموټ بده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموټ تلته وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیات ورسی پلاکی زیات ورسی ځکه هغه حکومت خلک اکثره طالبان زکونکي چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دوی نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته دله فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علماء په مستقیم ډول سړي ته دانه شي وای چې تاسو پلانکی زیته ورسی ځکه کالته 2000 دی بیا هغه اختلاف دی ترمنځ راځي بیا دوی بیرید د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نشي چې تاسو لارسي الته جهات یا مزي جهات.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړي.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی راښولي چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې تغییر ورکول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي هغه وجرو کې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نه دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د اغی سره انلیستډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کله ولدي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچ پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرچ دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون دا دینی مدرسو پر کچا دا دوی روزنا نکی گی خو زمون کار یواز قرآن او حدیث ور خودل دی او کم شوق چی پا قرآن او حدیث کشتا من حقا پا دوی کی پیدا کهو نور کار دا دوی خپل دی چی زان پی پوک دی او مختا کارو کی.
بل خود خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان له مدرسو نه نه تللی. البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی، لیکن جنگ تا جهاد تا دې نه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شو، هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے. اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چی پلٹنی وکڑی او روی ګرځوی. په نصاب کې دا ډول شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خوونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یا هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات شته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پر وړاندې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده.
او قانونا هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي. دا کوي او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا کومل مسجد وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي. او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن، ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغې کې زرګونه راووځي. طالبان چې دي، طالب هر څوک دی، خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی، نو هغې کې څه پکې جهاد ته هم لاړ شي، دغه هم لاړ شو. نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی. دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ چې هغه د مدرسو نه راوتي.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کورنۍ څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې مشال تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمې بجې اورېدلای شئ.